انتخاباتو کې د رای ورکونې د مرکزونو وروسته یې لست اعلان کړ. په لوګر کې د څرخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي افغان ځواکونو له لسو ورځو راهیسې په دې سیمه کې عملیات کړي چې پکې تر څلوېښتو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو کارکوونکو د امنیت د نه خوندیتوب او په انتخاباتو کې د زورواکانو د مداخلې له امله اندېښنه څرګندوي. په یو راپور کې هم اوري چې په بدخشان ولایت کې به واخان په سیمه کې یو ملي پارک جوړ شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نجس پیدر اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سر چکی اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو وروسته لست اعلان کړ. د بغلان استیناف محکمې نن یو تن د کسانو د دوو کسانو د وژنې په جرم په اعدام محکوم کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره سبا فرانسې ته ځي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې چې د شنبه په ورځ کېږي د رای ورکولو د مرکزونو وروسته لست اعلان کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې لس فیصد مرکزونه به د ناامنیو له امله تړلې وي. د نوموړي په وینا ټول شپږ زره اووه سوه پنځه اویا مرکزونه په پام کې نیول شوي چې اووه سوه او اته څلوېښت به یې تړلې وي. په خوا امنیتي چارواکو ویلو چې د رای ورکولو یوازې شاوخوا 15% مرکزونه به تړلې پاتې وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ولایتونو کې د کارکونکو امنیت له خطر سره مخ دی. د دې کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر نن خبرلن ته وویل چې د دوی د کارکونکو امنیت ټینګ نشي نو د انتخاباتو شفافیت ته به زیان ورسیږي.
زمونږ ډیره اندېښنه د انتخاباتو د امنیت او شفافیت په حق لده. هسې نه چې خدای مکړه دا پروسه د امنیت د نشتون له امله له ستونزو سره مخ شي. موږ د خپلو کارکوونکو په ځانګړې توګه په ولایتونو کې د خپلو کمیشنرانو د امنیت په حق له ډېر اندېښمن یو.
نوموړي همدارنګه وویل چې دا مهال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ثبت شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د اندېښنه ښیي چې په وروستۍ یوې اونۍ کې په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر او یو ساحوي دفتر باندې حمله وشوه. د بغلان استیناف محکمې نن یو تن د دوو کسانو د وژنې په جرم په اعدام محکوم کړ. د دې ولایت د استیناف محکمې رئیس محمد کریم رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په اعدام محکوم شوی کس تیر کال له یوې لفظي شخړې وروسته دوه کسان وژلي وو او دوه نور یې ټپیان کړي وو. نوموړي وویل چې د قاتل پلار هم په دې قضیه کې د لاس لرلو له امله په 15 کاله بند محکوم شو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو ویشتو وژل شویو عسکرو له کورنۍ سره 4,200,000 افغانۍ مرسته وکړه. د دې درې لخوا نن په یوه رالیږل شوې خبره پاڼه کې ویل شوي چې له هرې کورنۍ سره 200,000 افغانۍ مرسته شوي. تیر تقریبا دو میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر دوو پوستو حمله وکړه چې یو ویشت افغان سرتیری ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اوکراین پر بحران د خبرو لپاره سبا فرانسې ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جنساکی پرون وویل چې ښاغلی کیری به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره نن یکشنبه په پاریس کې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړي. له روسیې سره د کریمیا سیمې یو ځای کېدو په کریمیا کې هم وضعیت کړکېچن کړی. ځینې چارواکو دا په اروپا کې تر سړې جګړې وروسته تر ټولو ستره امنیتي ستونزه ګڼلې. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د کړکېچ د ډیپلوماتیک حل لپاره د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو په کچه پر دې کتنې موافقه وکړه. د اوکراین سربرست ولسمشر مینسک ته تللی چې د بیلاروس له ولسمشر سره وویني. د بیلاروس د ولسمشرۍ دفتر وایي دواړو مشرانو پرون د اوکراین پولې ته څیرمه د بیلاروس د ولسمشر لوکاشینکا په کور کې سره وکتل. لوکاشینکا په دې کتنه کې وویل ډاډه دی چې دی او اوکراینی چارواکي به ځینې مشترک ټکي ومومي. د ده په خبره مخکې هم مشترک نظرونه درلودل. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف په دې اړه وویل
اوکراین او بیلاروس نه یوازې ګاونډي هیوادونه دي بلکې خلک یې سره ورونه دي. یو ځای سره اوسېدلي، په ګډه یې کار کړی او په سلګونه کاله یې د یو بل تر څنګ مبارزه کړې ده. فکر کوم موږ ته ډېره مهمه ده چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اړیکې غښتلې کړو. د دې معنا دا ده چې زموږ ترمنځ کومه پټه پوله نشته. بیلاروسان او اوکراینیان دې ځانونه خوندي احساس کړي.
ترچینو فیل او خود چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخې کړي. د ترکیې خلک نن د ښاروالیو د انتخاباتو لپاره د رایو صندوقونو ته ځي. دا ټاکنې د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د شهرت لپاره ازموینه ګڼل کیږي. شاوخوا 2 میلیونه ثبت شوي رای ورکوونکي به د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې ښاروالان غوره کړي. شپږ لوی ګوندونه په انتخاباتو کې ګډون لري. د عدالت او پرمختګ له واکمن ګوند سره به په دې انتخاباتو کې سخته سیالي د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند وي. حکومت د انتخاباتو په لړ کې د یوې اونۍ لپاره یوټیوب او ټویټر بند کړی. د حکومت پر دې اقدام د نړیوالو له لورې انتقادونه هم شوي. او په لیبیا کې وزن وژونکي برید کوونکي د پوځ پر یو پوسته حمله وکړه. پیښه د لبنان په ختیځ کې د سوریې پولې ته څیرمه شوې چې درې سرتیري پکې وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي وویل دغه پیښه پرون ماښام پارسل ښارګوډي کې شوې ده چې څلور سرتیري هم ټپیان کړي دي. د خبرونو پای. د هم پرتلونکو سلر وشتونو کې د افغانستان د زنیولو یو خارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 6، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 8، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14، اسمان نیمه وریز. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 14، اسمان شین. او روسي برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14، اسمان بشین وی. لملتیا مو مننه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کغه غواړي. د خبرونه بیا هم وګورئ او ولولئ د ازادي راډیو پښتو وی پانی ته ورشي. پته ده p@azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې ورځې د انتخاباتو درې ورکونې مرکزونه په ډاګه کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا د زورواکانو له مداخلو او ناامنیو شکایت کوي.
موږ د خپلو کارکوونکو په ځانګړې توګه په ولایتونو کې د خپلو کمشنرانو د امنیت په هکله ډېر اندېښمن یو.
د لوګر د سرخ اوسېدونکي وایي په دې سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ډېرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
تاسې کولی شئ چې زموږ دغه زخمیان په ایمرجنسي کې د لوګر ولایت په صحت عامې کې وویني. دغه ماشومان او ښځې هلکان سپین ګیري دي. 11 نفره شهیدان دي، 15 نفره زخمیان.
په یو راپور کې هم اوري چې په ترکیه کې نن خلک په سیمه ییزو انتخاباتو کې برخه اخلي. د خبرونې د دوی مینیمې ډیره برخه د ورکوښوي عزیزانو پروګرام ته ځانګړې شوې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2690 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې چې د شنبې پر ورځ کیږي د رای ورکولو د مرکزونو وروستی لیست اعلان کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې 10% مرکزونه به د امنیت او عمل تړلې وي. زبیر جمن سټوډیو ته راغلی چې په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. مهرباني.
بل استانګزای صاحب، لکه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې د شنبې پر ورځ د افغانستان خلک د جمهوریت ریاست او د جمهور رئیس د ټاکلو او د ولایتي شوراګانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای صندوقونو په لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو وروستی لیست اعلان کړ. البته د هغو مرکزونو شمیر دوه برابر زیات شوی، تقریبا چې الته خلک رای نشي ورکولی. البته د ناامنیو لامله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې 6015 ټول هیواد کې مرکزونه په پام کې نیول شوې دي چې د ورستی لیست لمخې په 2300 کې به را نه ورکول کیږي یا غبا تړلې پاتې وي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې د کمیټې رئیس جنرال سالم احساس ویل چې د یوازې 10% د رای ورکولو د مرکزونو جوړوي چې تړلې به پاتې وي. نو موږ په دې اړه وویل
مجموعاً در سطح کشور البته در 90% سایت ها البته مردم با عزت ما در اونجا اشتراک کرده میتونه و ارگانای امنیتی تماما تدابیر و امکانات دزداشتی خود به خاطر تامین امنیت بهتر مردم خود در روز انتخابات پیش از او و همچنان بعد از انتخابات مطابق به پلان آمادگی عام و تام خود دارند.
البته په خو ول شو چې د شپږ زره وسو 15 یو مرکزونو څخه به شاوخوا 400 ترلی پاتې وي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د 10% چې ترلی کیږي یعنی دا هم د پام وړ شمیر نه دی او د 90% چې پرانستل خلاص وي دا یو لوی لاسته راوړنه ده د انتخاباتو لپاره. په دې اړه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دار انشاء د رئیس ضیاء الحق امرخیل څرګندونه واورو.
منګوس یوازې 10% مراکز په ټول افغانستان کې لرو چې ټاکنې نه ترسره کیږي، اما 90% کې خوشبختانه ټاکنې ترسره کیږي او دغه 90% د افغانستان خلکو ته، د افغانستان نظام ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، امنیتي ارګانونو ته یو غټ دستاورد.
البته د کمیسیون مسؤلین وایي چې دغه تړلي مراکز به په مختلفو ولایتونو کې وي او یوازنی علت چې دوی به هلته هغه مرکزونه بتل شوي 10% هغه ناامني ده.
ښاغلی ژمن، یو څه بل چې د انتخاباتو څارونکو ادارو په دې اړه باندې څه نظر ورکړی دی؟
تر اوسه پورې د انتخاباتو د څارونکو لخوا داسې څه نظر نه دی ورکړ شوی، خو پخوا چې یو لیست خپور شوی و هلته د ولسي جرګې ځینې غړو وویل چې په حقیقت کې د انتخاباتو د امنیت په اړه له مبالغې نه کار اخیستل کیږي. دوی ویلي چې دغه 15% یا 10% مرکزونه چې امنیتي مسؤولین وایي چې تړل شوي وي د شمیر ښایي له دې نه زیات واوسي په واقعیت کې، ځکه چې د دوی په وینا په یو شمیر ولایتونو کې، په یو شمیر ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خرابه ده. په عین حال کې باید دا هم باید ووایي چې د انتخاباتو د ورځې امنیت هم په دې کې رول لري، یعنی د دې امکان شته چې ځینې مراکز چې اوس نیول شوي په نظر کې چې باید پرانستل شي، که چیرې د انتخاباتو په ورځ په هغې باندې حمله وشي یا په هغې سیمه کې امنیتي مشکل رامنځته شي، جنګ پیښ شي، امکان لري چې ځینې مرکزونه په سمدلاسه توګه په هماغه ورځ وتړل شي. خو دا بیا هم به امنیتي ارګانونو پورې اړه لري چې څومره کولی شي د انتخاباتو په ورځ هغه امنیت ټینګولی شي.
بله زبیر، ژمنو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې چې د شنبې پر ورځ کېږي رای ورکولو د مرکزونو د وروستي لست اعلان په اړه یې معلومات درسره شریک کړل. اوس به هم راشو یوې بلې مسلې ته چې په انتخاباتو پورې تړلې ده. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو په کابل کې په انتخاباتي دفترونو باندې وروستۍ دوه پرلپسې حملې وغندلې. سناتورانو ویل دا ډول حملې په انتخاباتو کې خلک له ګډون څخه نشي منع کولی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ټینګار کوي له شته امنیتي پیښو سره سره بیا هم د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. رحمت الله افغاني په اړه راپور راکوي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په کابل کې په انتخاباتي مرکزونو باندې وروستۍ حمله د بهرنیو استخباراتي کړیو د سیسی بولی. دوی وایي افغانان پوهیږي چې له ستونزو څخه د وتلو یوازنۍ لار په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی پراخ ګډون دی. د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه پراخ بحثونه وشول. دو سناتورانو فریدي کوچی او انرکلی هنریار په دې اړه وویل:
داسې نر غونډې د انتخابات صندوقانو ته ځلو خپل رای پسې په مړنۍ دغه ته ورکوو، رئیس جمهور ته ورکوو. دوی دې نه خطا وځي، د افغانستان خلک به رای ورنه کړي او بیا امنی روانه ده.
له ټولو هغه کسانو څخه چې په شرایطو برابر دي، زما غوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپله رایه ورکړي.
د دغو حملو وروستۍ د شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو په مرکزي دفتر باندې و چې د امنیتي چارواکو په وینا د 5 انتحاریانو په مړینې سره پای ته ورسېده. د دې کمیسیون چارواکو دا حملې د افغانستان د دښمنانو کارو باله او یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دا انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل له حملې وروسته خبریالانو ته په دې اړه وویل:
زه په دې باور لرم چې دغسې حملات د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو نه منع کولی نسي. دا ټاکنې به دایریږي، دا ټاکنې به په 14 د حمل په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. ولس متحد ده، ولس په ټاکنو باور لري، ولس په یووالي باور لري، او څومره چې دا حملات کیږي دومره د ولس قوت ورسره زیاتیږي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د روانې میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. وسلوالو مخالفانو په بیا بیا د دې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی، خو افغان امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په پوره ډول د امن په فضا کې ترسره شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
کولای شئ د ازادي راډیو پښتو وی پانی ته ورشئ او تازه معلومات ترې واخلئ. پته ده p@azadiradio.org. همدارنګه د پښتو فیسبوک پانی ته هم ورتلی شئ چې شیبه په شیبه تازه او دقیق معلومات او راپورونه پکې لویږي. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو د لوګر په اړه یو بیخته. د لوګر د څرخ ولسوالۍ سیمه ییزه شورا او قومي مشران وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې ملکی خلکو ته تلفات اوښتي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په څرخ ولسوالۍ کې له تیرو لسو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو عملیات پیل شوي چې تر څلوېښتو زیات ملکي وګړي پکې مړه او ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د لوګر سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې په څرخ ولسوالۍ کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت لپاره عملیات پیل شوي، خو وایي چې ملکي خلکو ته ډېره کمه مرګ ژوبله اوښتې ده. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
په لوګر کې د څرخ ولسوالۍ د سیمه ییز شورا مشر او یو شمیر قومي مخاور وایي چې په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یولس ملکی وګړي وژل شوي او پنځه دیرش نور ټپیان دي. د څرخ ولسوالۍ د سیمه ییز شورا مشر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات له تیرو څه باندې لس ورځو راهیسې پیل شوي او لا هم دوام لري. د سرګنده کړه چې په دې عملیاتو کې تر ډیره ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
طالب د لکوسی مو چې کوم داس پیوک دوی پاغه په توپو په وانو دوی ولي، نو تاسو کولای شئ چې د موږ دغه زخمیان په ایمرجنسي کې د لوګر ولایت په ساتنه کې ووینئ. دغه ماشومان او ښځې الکان سپینګری دي، یولس نفر شهیدان دي، پنځه دس نفر زخمیان.
په همدې حال کې د سرخ ولسوالۍ د سیمیز شورا غړي ملک عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغان امنیتي ځواکونو له عملیاتو نه ډیر پتنګ شوي. د ده په خبره په دې اړه خپل شکایتونه د لوګر والی او په ولسی جرګې کې د دې ولایت ځینو استازو ته هم رسولي دي. ملک عبدالله له سرخ ولسوالۍ نه په داسې حال کې له ازادي راډیو سره پر ټلیفون خبرې کولې چې د ډزو غږونه هم اوریدل کېدل.
زمونږ پر سیمه سلګونه هوانونه لکه باران داسې وور. آیا مونږ ماشومان او د ژوند کولو حق نه لرو؟ پر مونږ داسې حال دی. تاسو ورته غوږ ونیسئ.
څرخ د لوګر له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې وسلوال مخالفان پکې پراخ فعالیت لري. تر دې وړاندې هم له دې ولسوالۍ نه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د نښتو ډېر راپورونه خپاره شوي. د لوګر والی نیاز محمد امیری هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره په څرخ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او په ډېر احتیاط یې پر مخ وړي. د موبایل چې د سرخ ولسوالۍ له قومي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د لوګر امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې ملکی وګړو ته ډیر پام وکړي.
دا د بلې خوا حرکت ته شي نه غواړي چې دولتي ارګانونه هلته سلطه پیدا کړي. کوشش کوو چې داسې عملیات صورت ونیسي چې خلکو ته تلفات پکې ونه رسېږي، ملکیان پکې متضرره نه شي. نو موږ د انتخاباتو په درشل کې یو. د انتخاباتو د سایټونو امنیت باید ټینګ شي. زه خو د لوګر د والي په خپل تر دغه نه زیاته اطلاع نه لرم.
ښاغلی امیری په سرخ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یوازې د یو ملکی وګړي وژنه او د څلورو نورو ټپیانېدل تایید کړل. په لوګر کې له سرخ سربیره خروار او ازرهم له ناامنو ولسوالیو څخه دي. څه موده وړاندې په لوګر کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړل چې په دې درې ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله شاوخوا دیرش مرکزونو ته انتخاباتي مواد نه دي رسول شوي. د لوګر له امنیتي ارګانونو نه غوښتي وو چې په څرخ خروار او ازري ولسوالیو کې امنیت ټینګ کړي ترڅو دوی وکولای شي هلته انتخابات ترسره کړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
ولیک واقعا مغواړی په دغه سولیز انتقال کې مرسته وکړي نو د شنبې پر اس خپلې رائے وکاروي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو کارکوونکو د امنیت د نه خوندیتوب او په انتخاباتو کې د زورواکانو د مداخلې له امله اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون مسؤلینو د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو د پروسې په اړه د معلوماتو ورکولو په جوړه شوې غونډه کې ویل چې که د دې کمیسیون د کارکوونکو او ټولو اړوندو ادارو امنیت ټینګ نه شي، نو د جمهوري ریاست انتخابات به هم شفاف نه وي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله له ټول هیواد نه د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ثبت شوي دي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین د دې پروسې د شفافیت او د خپلو کارکوونکو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي په ځینو ولایتونو کې د دوی په کارونو کې د زورواکانو مداخلې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کارکوونکو بې طرفي تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو کارونو کې د زورواکانو د مداخلې مخه ونیسي.
زموږ ډېره اندېښنه د انتخاباتو د امنیت او شفافیت په حق لده، هسې نه چې خدای مکړه دا پروسه د امنیت د نشتون له امله له ستونزو سره مخ شي. موږ د خپلو کارکوونکو په ځانګړې توګه په ولایتونو کې د خپلو کمیشنرانو د امنیت په حق لده ډېر اندېښمن یو. په ولایتونو کې د زورواکانو د نفوذ په اړه هم ډېر اندېښمن یو.
هغه د انتخاباتو د پروسې په اړه د معلومات ورکولو په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دې کمیسیون دفترونه په 14 ولایتونو کې فعال دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستي لس له مخې به د 6015 مرکزونو له جملې 1340 تړلي وي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال ولید اکبر سروري له مدني ټولنو، رسنیو او خلکو وغوښتل چې د انتخاباتو د څارنې په برخه کې خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي. هغه له ټولو خلکو وغوښتل څو د انتخاباتو په ورځ د هر ډول سرغړونې د لیدو په صورت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دفترونو ته ورشي او خپل شکایت ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله دوی سره د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه څه باندې 3000 شکایتونه ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د تحلیل او څېړنې رئیس صبغت الله تمیم وویل چې د دې کمیسیون غړي هڅه کوي له قانون سره سم پر مخ ولاړ شي.
د کمیسیون له رامنځته کېدو راهیسې موږ 3400 شکایتونه څېړلي دي. دا شکایتونه په دوو برخو کې دي. 292 شکایتونه دلته ثبت شوي او 2212 شکایتونو ته د شکایتو اوریدو کمیسیون لخوا رسیدګي شوی.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان د امنیتي ستونزو تر څنګ په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي درغلۍ او تقلب له امله هم اندېښنه څرګندوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا تل د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو او افغان امنیتي چارواکي د دې پروسې د ټولو کارکوونکو د امنیت د خوندي ساتلو ډاډ ورکوي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
په کندز ولایت کې کوچیان وایي چې دوی په ټاکنو کې ګډون نشي کولای. په دې ولایت کې د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 کوچیان ژوند کوي. دوی وایي چې موږ ته دې په ابدان او میرعالم دښتو کې مرکزونه جوړ شي. په دې اړه اجمل آریان له کندز څخه راپور رالیږلی.
د کندز ولایت کوچیان وایي چې په ټاکنو کې ګډون نشي کولای. یو شمېر کوچیان چې اوس مهال خپلو مالو سره د کندز په ابدان دښته کې شپې او ورځې تیروي، دوی وایي چې موږ ته دې په دښته کې د رایه اچونې مرکزونه جوړ شي. د دوی په وینا د رایه اچونې مرکزونه له دوی څخه 40 کیلومتره لرې د اسقلان په ساحه کې جوړ شوي دي. د ابدان دښته د کندز د کوچیانو لپاره یو پراخ څړنځای ده چې نوموړي دښته د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري. د کندز د کوچیانو د شورا غړی نصرالله مندوخیل وایي چې د پسرلي په موسم کوچان د خپل د رمو د څړولو لپاره د دښتې ته راځي.
موږ نه د رای مرکزونه لري دي که چیرې دولت موږ ته په دښتې ابدان کې مرکزونه جوړ کړي چې موږ هلته رایه واچوو خپل کاندید ته، او یا دا داسې سیار ټیمونه موږ ته راوړي دلته دښتې ته او موږ خپل نومان ته رایه ورکړو، دا به ډېر یو ښه کار وي. په دې اساس چې موږ لږ لرې یاستو، موږ کوچي خلک یو.
40 کلن پیر محمد د ابدان دښتې له کوچیانو څخه دی. نوموړي د کوچیانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې
زمون کوچان 15 کیلومتر 40 کیلومتر دغه منطقونه لري دي. په ابدان کې په داسې میعالم کې په دغه منطقو کې نو نشي کولای چې د رای مرکز ته راشي او رای ورکړي. اول مشکل خو همدا ده چې لار لري ده، نو څه پوهېږم چې هغوی به راشي رای به ورکړي که لرې وي نو نه خط که زم لاړ سمنو.
هغه له دولت څخه غواړي چې د دوی لپاره د په ابدان دښته کې سیار د رای اچونې مرکزونه جوړ کړي. او یاد ورته ترانسپورت چمتو کړی چې د رای اچونې مرکزونو پورې ولاړ شي. د کندوز ولایت د کوچیانو د امارت معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 6000 کورنۍ کوچیان ژوند کوي چې د دوی نفوس څه باندې 6000 تنو ته رسیږي. د کوچیانو امیر بارکزی مخلصیار هم دا مني چې د رای اچونې مرکزونه د کوچیانو استوګنځایو څخه ډېر آزاد پراته دي. نوموړی وایي کوچیان او مالداران چې په دشت کې ژوند کوي او کوم معلومات چې زه لرم هغه سایټونه چې ځانګړي شوي دي 40 کیلومتره فاصله لري او شرایط هم ډیر خراب ده، ځکه سرتاسري امنیت هم نشته ده. کوچیان نشي کولی چې 40 کیلومتره لاره پیاده د رای اچونې مرکزونو پورې لاړ شي. مخلصیار وویل چې دغه ستونزه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره شریکه کړې ده، خو تر دې دمه د هغوی له لورې کوم مثبت ځواب نه ده ترلاسه کړی. په کندز ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میر حمزه احمدزی وایي چې د انتخاباتو په قانون کې د کوچیانو لپاره د رای اچونې کوم خاص ځای او مرکز په پام کې نه ده نیول شوی. اما دوی وایي چې موږ په دې خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو مکتوب استولی ده چې باید د کوچیانو لپاره مرکز جوړ شي.
دفتر ته شریک کړی دی، هغه سره مونږ د کوچانو سره شریک کړی تر اوسه ماته جواب نه دی ضرور ان شاء الله ماته به جواب راکړي. دغه نه علاوه دغه د کوچانو د مشکل چې اساسي قانون کې چون دغه کوچان په نور ولایتونو کې په زمي کې بدلیږي چې هغه په سور کې او په جوزا کې راځي، چون د کوچې د ابدان موضوع جداګانه ده، بیا هم د موضوع لیکلې کمیسیون ته
احمد زه هیله من دی چې شاید د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه مکتوب تایید کړي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا د کوچانو لپاره به په ابدان دښته کې د ټاکنو په ورځ مرکزونه جوړیږي او کنه. دا هغه پوښتنه ده چې وخت به جواب کړي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن، په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
کچیر په هند کې د اپوزیشن مشر ناریندرا مودی د مې میاشتې په انتخاباتو کې بریالی او د دې هیواد نوی صدر اعظم شي، د نړیوالو مسایلو په اړه به نوی دریز غوره کړي. د ساري په توګه له چین او له خپل بل رقیب هیواد پاکستان سره به د ځمکې پر سر د لانجو په اړه په دې اړه پام وکړي. د سالی محمد سالی راپور ته.
ناریندرا مودی چې یو هندو ملت پال دی، په هغو انتخاباتي مبارزو کې چې د اپریل پر 10 د 15 اونیو لپاره پیلېږي شي تر نورو مخکې وي. دی د دوو ګاونډیو هیوادونو چین او پاکستان په اړه په توند لهجه خبرې کوي. د انتخاباتي هلو ځلو پر مهال یې چین ته خبرداری ورکړ چې د پراختیا غوښتنې خوبونه دي پرېږدي، او په هند کې د ځینو سختریزو وسلولو د حملو له کبله د پاکستان پر ضد ځینې خبرې کړې وې. ناریندرا مودی په شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش کې چې چین یې هم پر مالکیت دعوه لري په یوه غونډه کې وویل، د خپلې خاورې پر سر قسم خورم چې ساتنه به کوم. هند، پاکستان او چین درې وړه اټومي طاقتونه دي چې د افغانستان په وړاندې هم بیلابیل دریځونه لري. هند تر اوسه درې وارې له پاکستان سره جګړه کړې، او په 1980 میلادي کال کې له چین سره هم د خپلې خاورې د یوې برخې د مالکیت پر سر یوه لانجه کړې وه. هند او پاکستان په 2001 میلادي کال کې هم جګړې ته نږدې سوي وه، خو تر هغه وروسته هند یو نرم سیاست خپل کړ. د هند صدر اعظمي مقام ته کاندید مودی د کانګرس واکمن ګوند چې د هند په 80 کلن تاریخ کې 50 کاله پر قدرت پاتې سوی د ملي امنیت په چارو کې یو کمزوري ګوند وباله. دا په اصل کې د چهین له 2001 څخه تر 2011 میلادي کلونو پورې د نړۍ له هغو هیوادونو څخه و چې د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت ډېر جنگي تجهیزات رانیولې وه. پوستا کوهلم کې د جګړې او سولې د څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې په دغو تجهیزاتو کې ساده جنگي وسایل او جنگي بیړۍ شامل دي. د ناریندرا مودی دوه مرستیالان وایي کچری مودی انتخاباتو غټي بهرنی سیاست به جدي وي او هڅه به وکړي چې سیمه ایز کړکیچونه هم کام کړي چې په دې توګه د هند اقتصادي ودې ته زمينه برابر شي. مودی خپل د خپل بهرنی سیاست په اړه خبرې نه دي کړې، خو د پوخانی صدر اعظم اتل بهاري واجپای ستاینه کړې چې د بهاراتیا جناتا د ګوند وو او د څو اټومي ازموینو امر یې ورکړې وو. د مودی سلاکارانو د نوم د نشول په شرط ویلي کچري مودی وخت ورسیږي ډیر ژر به په سیمه کې د خپل هیواد ګټي مشخص کړي، او تر ټولو مخکې به له چین سره خپل مزکنی لانجه حل کړي. د هند په سمندر کې به د خپل هیواد نفوذ زیات کړي او د سختریزو وسلوالو په وړاندې به جدیت غوره کړي. هند ګمان کوي چې دغه وسلوال د پاکستان لخوا حمایه کیږي. د هند اوسنی صدر اعظم منموهن سنگ د پاکستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی، خو دغه هڅې په هند کې دننه د هغو کسانو له مخالفت سره مخامخې سوي چې پاکستان په 2008 میلادي کال کې پر ممبئی په بریدونو تورنوي چې په نتیجه کې 168 کسان وژل سوي وه.
په ترکیه کې نن خلک په سیمه ایزو انتخاباتو کې برخه اخلي. دغه انتخابات د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند محبوبیت ته یوه ازموینه ګڼل کېږي. په دې اړه به بیا هم د صالح محمد صالح راپور واورو، خو له هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې ناجیه صافی در اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ کېږي د رای ورکولو د مرکزونو وروستۍ